السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلور بجو پخپرونه بخنه غواړم. د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
سلام شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه ده پاره چنار خلکو بیگه ده شهیدان و شپا المانزره ده اوننه هم احتجاجی ناسته تا دوام ورکده. ناتو ده افغان زواکونو ده روزن لپاره ده اضافی سرتیر و استولو جمعه نکده. راتون که میاش با ولسمشر دونالد ترامپ ده جرمنی په هیمبورگ که ده خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره اووینی. ده خبرونه تفصیل د پاره چنار خلکو د تیر جمعې 14 بیا په ډزو کې د وجل شو په یاد د شهیدانو شپه لمانځلې ده. تیر شپه ګڼ خلک هغه ځای ته ورغون شول چې پکې 14 شوي وي او د وجل شو په یاد یې شمې بل کړې. تر دې وروسته د خار اوسیدونکو په پی ایس لور لار کې علامتي تابوتونو ته ماتم وکړو. تیر جمعه په 2014 کې 80 کسان وجل شو او نور ګڼ شمېر جوبل شو. وروسته په مظاهره کوونکو د ملیشي سرتیرو په ډزو کې 14 کسان وجل شو او 12 جوبل شو. ملیشیا ځواکوایي پر احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړې. لا هم تیرې جمعې راهیسې د خار اوسیدونکو په پی ایس لور لاره کې خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تیره اونۍ په پاړه چنار کې تر 14 وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. د سازمان تیر ماسپخین په خپل خبر پاڼه کې ویلي تیره جمعه د پاړه چنار ولس په 14 کې د وجل شو په ویر وو او د دې پر ضد یې سوله ییزه مظاهره کوله چې ورباندې ډزې وشوې او پکې 4 کسان وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید سمدستي د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر وکړي. دا سازمان بیان زیاتوي چې د پاکستاني حکومت ذمواري ده چې د بیان او د سوله ییزو جلسو د آزادیو د حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د پاړه چنار ولسوایي په مظاهره کوونکو ډزو سرتیرو کړی وي خو ملیشیا ځواک دا تور ناسم بولي. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دور ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامي دور ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موصل په هغه جماعت کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شو. عبادی دا څرګندونې تیر مازدیګر تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا په ملاتړ عراقي او ځانګړو ځواکونو هغه ودانۍ ونیوله چې پکې د پیړیو پخوانې انوري جامع جماعت کنډرې دي. د جماعت د اسلامي دور ډلې وسلوالو د جون په 20مه په بمونو ړنګ کړی و. همدا جماعتو چې پکې د 2014 کال د جون په 9مه د اسلامي دور ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لومړي ځل سرګن شو. د عراق او شام په هغو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ چې دې ډلې نیولې وې. د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر تیره پنجشنبه ویلي وو چې بغدادي د روسیو الوتکو په یو برید کې وژل شوی دی خو د دې دعوا پخلی لا نه دی شوی. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونالډ ترامپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو 20 هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د امریکا د ملي امنیت مشاور جنرال جنرال ایچ آر مکمستر تیره ورځ خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات څه خاص ایجنډا نشته خو ترامپ به پر هغو موضوعاتو ټینګار کوي چې په اړه یې خبرې کول غواړي. د جی 20 هیوادونو سرمشریزه د جولای پر 8 او 10 کېږي. په دې سرمشریزه کې به د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزه، د آب و هوا پر بدلون، آزاد تجارت او نورو موضوعاتو خبرې کېږي. د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروب د شورو یا چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د ده په ګمان ترامپ او پوتین به د غونډې پر مهال له یو بل سره وویني. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ناټو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوځ روزنې په موخه به نور سرتیري استوي خو د امریکا تر پلان شوي اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کره شمېر نه دی ورکړی. تیر ماښام په برسلس کې تر غونډې وروسته د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل دوی چې اوس شاته ګوري ټول پر دې تر ډېره بریده سلا دي چې ښایي دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر یو څه په بیړه کم کړ. د البته وویل ناټو په یوازې سر په افغانستان کې دوامداره سوله نشي راوستې بلکې دا کار د افغان حکومت په اصلاحاتو پورې تړلی دی.
نیټو ناتو په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي، عمل وکړي.
چارواکي وایي تر تړلو دروازو شاته په پرونی غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس د ناټو اتحاد پر غړو د ائتلاف په ملګرو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نور سرتیري واستوي. تر پرونی غونډې مخکې د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن خبریالانو ته وویل لندن به له سل کم سرتیري افغانستان ته واستوي. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته له 375,000 پورې اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. او د امریکا هوایي ایالت د ټرمپ ادارې له لوري د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري محدودیتونو امر تر عملي کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی. دا امر د پیښور په وخت نن سهار 5 بجو څخه عملي شو. د هوایي ایالت له لوري په غوښتنلیک کې سخت محدودیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل شوي دي او دعوه شوې ده چې هغو خلکو ته د استثنا ورکړل شي چې داسې خپلوان لري چې امریکایي شهریت لري. د امریکا سترې محکمې روانه ونې له سفري محدودیتونو څخه هغه خلک مستثنا کړل چې له امریکایي وګړو یا سازمان سره یو نږدې او قانوني رشته لري. خو د بارونو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلو خپرو کړو لارښوونو کې ویلي چې دا استثنا یوازې د امریکایي وګړو د نږدې خپلوانو لکه مور، پلار، خویندو، ورونو یا بچو لپاره ده. دغه د مشال لیډو د دې خبرونو د موسم او کرنسۍ حال تاسو ته محمد عمران وړاندې کوي. نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 119.03 روپۍ او 119.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 106.10 روپۍ او 106.10.60 روپۍ. یو درهم په 28.00 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو سعودي ریال په 28.10 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او 1.60 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 350 ایرانی ریال اخستل کیږي او 350 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې موسم وچ وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاړه چنار خلکو د تیرې جمعې د بریدونه او ډزو په غبرګون د شهیدانو شپه منځلې ده او احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. معلومات درکو د پاکستان قومي اسمبلی د قبایلو استازو ته د رواج اکټ پاړه د وړاندیزونو جمع کولو ویلي خو شنون کې وایي د دې پر ځای د پاکستان قانون هغو سیمو ته وغځول شي.
رواج کوم دا اکټ دی کې او نورمال کوم قانون دی دغه کې غټ فرق دی.
د پاکستان موسمیاتو محکمې د پشکال بارانونو پیشنګوئی کړې او د ځینو سیمو اوسیدونکو ته د محتاط اوسیدو خبرداری ورکړې.
د ډېر غټ فلډ چې دی دغه پکې نشته او خاص کر نالو سره چې کوم خلک اوسیږي د غرونو طرف نه چې کومې نالې راځي ورځو کې چې دی هغه مانی اوسېدل چې دی هغه ریسک دی نو هغې له احتیاط پکار دی.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستاني سیاست کې د لګکیو او ښځو د ونډې پر موضوع خبرې کړې دي.
دی پاکستان صدر یا صدر اعظم نشی کې ناستې کم چې اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
پولیټیکل پارټیز چې کم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاړه چنار کې خلکو د تیرې جمعې بمی چاودنو بیا د ملیشا ځواک په ډزو کې د وژل شو په درناوي د شهیدانو شپه منځلې ده. خلک تیره شپه د ښار هغه ځای ته ورغونډ شوي وو چې پکې چاودنې شوې وي. دوی شمې بلې کړې، د ښار په پیه څلور لاره کې علامتي تابوتونو ته وژړل او دعاګانې وکړې. تیره جمعه په دوو چاودنو بیا په مظاهره کوونکو د ملیشا سرتیرو په ډزو کې ګڼ کسان وژل او ژوبل شول. ملیشا ځواک وایي په احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړې. له هغې ورځې راهیسې په ښار کې احتجاجي ناسته هم روانه ده. تاریخ اورګزی معلومات راکوي.
د خار په هغه ځای کې چرته چې بامی چودنې شوې وې خلک راغونډول شمې بلې کړې وې او ویر وکړو. هلته په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته علامتي تابوتونه هم پراته ول چې خلکو ورته وجړل او د خپلو مړو لپاره دعاګانې وکړې. ځای مشر ملک سراج علی وای له موږ سره هر کس په دې غم او درد کې شریک شول او دا پیښې وغندلې.
دهشتګردو خو څه مذهب نشته، دې ځای کې د دمکېږي خاص کال هر تشیع کې نن ورځي هغوی مطلب دا دی چې دا خلک حکومت په خلاف پوچېږي، دا خلک په اهل سنت په خلاف پوچېږي. خو بهرحال موږ پوهیو هغوی خپلو مقصدو کې موږ کمېبونه.
په ښار کې تر 14 وروسته د ملشي ځواک پر مظاهره کوونکو هلته ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 3 تنه مړه او 12 نور زخمیان شویوال. خو ملشی زواک وای دوی یوازې هوایی ډزی کړې وې. په پی ایچ او کې تر دغه پیښو وروسته ځایي خلک له اتو ورځو راهیسې په احتجاج ناست دي او وای تر څو چې د پوځ سرلهکر جنرل قمر جاوید باجوا او یا وزیر اعظم نواز شریف هلته نه وي ورغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجي محمد کونین وای دا امکان شته چې کېدای شي پاړه چنار ته د پوځ سرلهکر جنرل قمر جاوید باجوا له احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو سره د مذاکراتو لپاره نن د جمعې پر ورځ دوره وکړي.
تقریبا هغه مخکې شوي دی که نه چې کوم ډیمانډ دي هغه کړي شوي دي که نه د زیغا رژیم کوم کسان دي ګرمې والا هغه کسان بیا په ورکي وي مشران به وي نو انجمن والا به وي ورکي
د احتجاج کوونکو بنیادی 15 غوښتنې دي. یوه دا چې په ښار کې د کورمه ملیشه تعینات شي، بل د انتظامي او امنیتي مشرانو برطرفي غواړي، دریمه د پیښو پلټنې دي وکړل شي، څلورمه د معاوضې اعلان او وروستی هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړې وې. په پاړه چنار کې ته د جمعې په ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې پرله پسې دوه بامي چاودنو او د ملیشې ځواک په ډزو کې د صحت محکمې د شمېرو له مخې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بامی چودنو ذمواری تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکری جنگ وی العال میں من لدا. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروگرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لسنی مو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسا دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
بجو.
د نیټو غړو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړي دي، خو په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد یې د اقداماتو غوښتنه هم کړې. د دې اتحاد د دفاع وزیرانو 13 ورځ په برسلز کې د افغانستان د امنیت په اړه بحث وکړو او دا یې روښانه نه کړه چې څومره نور سرتېري به افغانستان ته استوي. خو د امریکا د دفاع وزیر او د نیټو مشر وویل په دې اړه تفصیل وروسته اعلانوي. احمد تکل معلومات لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناتو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغې اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماته زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالد ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2018 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایی ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو ستولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي.
alone cannot bring lasting security to Afghanistan.
NATO په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپل افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپل هغه ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي عمل وکړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسیدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز یې ترلاسه کولی شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلی شي. نو موږ باید اوسنی ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د ناټو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته یې کړه چې امریکا او د ناټو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی روانونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د ترهګر په نوم ونومو. دا اقدام په داسې وخت شوی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا په سفر وو. د پاکستان حکومت ویلي واشنگتن دا کار د نوې دلی د خوشحالۍ لپاره کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا حکومت په پاکستان کې میش وسلوال یا سختریزې ډلې په تور فهرست کې اچولې دي. پوښتنه دا ده چې کله د یوې ډلې مشر یا یوه ډله د نوملړ واچول شي نو پر هغه هیواد یې څه اغیز وي؟ همداراز دا اقدامات د دوو هیوادونو پر اړیکو څه اثر لري؟ ګولایاز یې جواب په دې رپورت کې راکوي.
په لاهور کې د سیمهیز چارو پوه حسن عسکری وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولو کې فرق موجود دی. کچري امریکا یو تن ترهګر ګرځوي نو هغه هیواد پرې بندیزونه لګوي. نو دوی په خبره د کشمیري ډلې حزب مجاهدین مشر نوم په ترهګر فهرست کې شاملول به څه اثر ونه لري، خو نوموړي زیاته کړه
امریکا په پاکستان سفارتي فشار راوستي شي، خو کچري ملګري ملتونه هغه ترهګر ګرځوي نو بیا غړي هیوادونو باندې لازم وي چې هغه بندیزونه عملی کړي. بیا دا هغه نامزد ترهګر حوصله شکنی وکړي او مرستې ونه کړي، د دې اثرات ډېر پراخه وي.
حسن عسکری زیاته کړه چې دا په بنیادي توګه د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي ګام وي. دا یو هیواد خوشحالولو لپاره کوي، د کشمیر ډله امریکا لپاره ګواښ نه دی. بیا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو د څانګې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې په ډېرو مواقعو کې سړې تودې راځي. نوموړي د صلاح الدین نوم د ترهګرو په فهرست کې شاملولو په اړه ویل
وړي چې د دنیا لوی دهشتګرد چې دي هغه یا پاکستان کې نیول شوي دي یا مړ شوي دي یا پاکستان په تګ راتګ هغه شوي دي. کله قبایلي سیمه کې کله غټ خاریو لکه کراچۍ کې حتی کې اسامه اسلامآباد کې.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه چې د حزب مجاهدین مشر لپاره به ګران شي چې په پاکستان کې پاتې شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي کچري امریکا پاکستان ته وایي چې صلاح الدین حواله کړي نو دا به جدي خبره وي. د زیاته کړه
تاسو مخکې د سعید لیدلې دی چې هغه باندې دغه وشو، هغه عالمی دهشتګرد دغه شوی دی او هغه عدالت ته لاړ شي، کیس پی وشي، عدالت وایي چې ثبوت راړې، ثبوت نی هغه به اخلاص شي. نو هغه ته هیڅ فرق نه پرېوش، هغه یو بل تنظیم جوړ کو او د هغې مشر دی او هغه رفایی کارونه اوس کوي. نو هغه باندې د ته به مې هیڅ فرق نه پرېوزي، ما ته داسې لګي نه. ما خو خیال دا یو داسې مودي خوشحاله دو د پاره چې جی ته راغلی دومره نو یو سړی درته دغه کنې د دې په ځمکې باندې یا حقیقت کې وایي فرق نه پرېږي.
د پاکستان حکومت هم تیر کال شاوخوا د 200 نه زیاتو ډلو باندې بندیز لګولې وو، خو کارپوه حسن عسکری وایي چې په دې لړ کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي. حسن عسکری په دې اړه زیاته کړه
اور تنظیم کو بین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بین ہو.
پر یو تنظیم د بندیز لګولو معنی دا نه وی چې پر مشرانو به هم بندیز وي، ځکه د پاکستان قانون په دې اړه مبهم دی. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونه شپږ میاشتې او یا یو کال وروسته لیو بل نوم سره بیا فعالیتونه شروع کی. د پاکستان په قانون کې کمی او خرابیانې شته.
پاکستان کې خپل لا په اندر کمی خرابي ہے.
کارپوهن په دې اندي پاکستان لپاره د چې د ترهګرو تنظیمونو او ترهګرو پر ضد داسې ګامونه پورته کړي چې نور هیوادونو ته د تنقید موقع ورنکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په کوټه کې د امنیتي سرتیرو لخوا د سایبر کرایم په تو نیول شوی خبریال ظفر چکزی اوس د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ته سپارل شوی دی. بلخوا ته د خبریالانو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د ظفر چکزی د نیول کېدو غندنه او سم د لاسه د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې یو ځایی عدالت تیر ورځ د خبریال ظفر چکزی په اړه د پلټون لپاره وای فای ته نور شپږ ورځې وخت ورکړی دی. عدالت دا ګام د غوروسته پورته کړی کله چې د پاکستان د پلټنې په مرکزی اداره اف ای ای کې د ظفر چکزی په ضد د سایبر کرایم لاندې مقدمه شوه. په مقدمه کې پر ظفر چکزی تور لګېدلې دی چې هغه پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ځینې داسې لیکنې یا شیان شیر کړي دي کوم چې د پاکستان د یووالي او د امنیتي سرتیرو په ضد وو. ظفر چکزی د کوچنی اختر څخه یوه ورځ لمخه هغه مهال په کوټه کې د امنیتي سرتیرو لخوا په نیمه شپه کې نیول شوی وو کله چې دی په خپل کور کې ویده وو. پر دغه پیښه باندې خبریالانو د بیلابیلو ډلو یا تنظیمو لخوا غندنه شوې ده. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې یوه غونډه هم وشوه. په غونډه کې د ورځپاڼو مدیرانو، د خبریالانو د اتحادیې مشرانو او د پریس کلب منصبدارانو ګډون وکړی. په غونډه کې غوښتنه وشوه که چیرې یو خبریال هم په یو جرم کې تورن وي نو د هغه لپاره پکار دی چې لومړی امنیتي ادارې د خبریالانو د مشرانو سره تماس ونیسي او په کومه طریقه چې ځایي خبریال ظفر اڅکزی د خپل کور څخه په نیمه شپه کې پورته سوی او په ښځو او ماشومانو کې چې څه ډول ویر خپره سوی ده هغه د سختې غندنې وړ ده. په غونډه کې پریکړه وسوه چې په دې ترڅ کې به ډېر ژر د خبریالانو یو پلاوی د جګپړو حکومتي او فوجي چارواکو سره ویني چې موخه یې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي. بلې خواته د پاکستان د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا هم د ظفر اڅکزی د نیول کېدو غندنه شوې ده او د حکومت څخه په یو بیان کې سم د لاسه د ظفر اڅکزی د خوش کولو غوښتنه کړې ده. دغه ډول دلته په کوټه کې د اف ای ای د یو چارواکي په وینا چې دوی په کال 2018 کې د سایبر کرایم لاندې 12 کسان نیولي او نږدې 16 کیسونه داسې دي چې د هغو پلټنه لا اوس هم روانه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په پاکستان او چارواکو غا کړی دی چې په کوټه کې نیول شوی خبریال ظفر الله خان اچکزی د زر تر زره خوشی کړی. د دې خبریال پلار نعمت الله تیر ورځ مشال ویډیو تول تیرونه د ملیشیا سرتیرو د په کور چاپواله زوی او ملیشیا ځواک یا صوبایي حکومت په دې اړه سن دی ویلې. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
نیویارک میشته سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د زیارت ورځ په بیان کې ویلي چې څلور ورځې پوره شوي چې د کوټې د اردو ژبې ورځپاڼې قدرت خبریال ظفر الله خان اڅکزی ملیشا ځواکونو له خپل کوره وړی دی. سازمان پر چارواکو د هغه ژر تر ژره د خوشي کولو ژغ کړی دی. د خبریال پلار او د قدرت ورځپاڼې مشر نعمت الله اڅکزی د زیارت ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د جون په 15مه نیټې سهار مهال پر کور ملیشا ځواکونو چاپه واله او ظفر الله خان له ځان سره یو وړ
دا په چې سار باندې شپږ بجې باندې کور باندې چپه راغلی او تقریبا نه ګاډي نه وځي باقي ټیکسي ګرځ زیات ورځي شو څلور پنځه کسان ساده ورځي شو نو هغه دې ټول ماته ور دروازې ته ماته ور دي مثلا چې کوې له علاج موږ دروازې خلاص کړې دوی دوه منټه ورځي زه پر مشکله خلاص کوم سی واري هغه به وجود دې هغه موږ نه منل به سر څه چې وحال مثلا خو دې د کور د سپورت خو ورګ دې سره څنګه هیڅ شي نه سور سره دې مو سره خبرې نه هغه خبرې موږ دې ته کړې نه یو ام بس یو دم وال شروع چې څو شپې د وخت مې تیم څو چې سره له چې څو یې په خپل کې دي هغه ما ویل قدرت نه ني قدرت دا هغه خورکې به یې ورو یا وو چې وایي نو څه چې په ماته نو څه هغه شه زفر مشکل خلاص خلاص هغه به سی ولا دې نو سی ولا تل چې خبره اوري ده.
مشال رادیو د پیش پاړه د ملیشا ځواکونو د صوبای حکومت هدرز معلومون لپاره د ځواکونو ویاند خان واسي د وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکړ د صوبې داخله چارو وزیر ظفر ازبکټي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوه. البته د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار رضا بړیڅ سره د ټلیفون لاري رابطه وسو خو هغه له پیښې نه خبري وشودله. نعمت الله سگزای دا کوي چې د ملیشا ځواکونو له مشرانو سره په وار وار لیدلې خو هغه کله د ظفرلاله نیولو انکار کوي، کله وایي جربه اخلاص کړي او کله بیا وایي اسلام آباد ته انتقال کړي دي. د ظفرلاله خان د نیولو د واجب په اړه د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست نعمت الله سگزی په حواله وایي چې زوی یې ځکه نیول سوی چې هغه پر ټولنیزه میډیا داسې لیکنې کړي چې پکې پر امنیتي ادارو تنقید شوی وو. د ظفرلاله سگزی د راخوشکول لپاره د بلوچستان د خبریالانو سازمان هم فعال سوی او د بلوچستان یونین اف جرنالست مشرانو د زیارت په ورځ یوه ځانګړې غونډه وکړه. د سازمان مشر خلیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ظفرلاله سگزی نیول لومړی پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان تښتول سوي یا وژل سوي دي.
بلوچستان کې نو پیر پاکستان سے ډېر زیات صحافیان شهید شوی دی، ټارګټ کلنګ کی تقریبا 30 سے زائد تھی. نو خطرات ہر خوا سے دی، چاہے اگر مذہبی ملیٹنٹس دی یا علیحدگی پسند ملیٹنٹس دی یا حکومتی ادارے دی، اگر صحافیان تو مطلب نو کراوڑی نو دار دی زیاد خطرات دی.
بلوچستان کې له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې ناامني زیاته شوې او د بلوچستان د خبریالانو سازمان پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار په وینا په داسې حالاتو کې خبریالان په ډېره ویره کې کار کوي او د رسنیو ازادي زیاته محدوده شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرحداتو او قبایلي چارو کمیټه یا سفران د قبایلو ټولو سیاسي استازو ته د رواج اکټ یا قانوني مسودې په اړه د وړاندیزونو ورکولو بلنه ورکړې، خو د قبایلو استازي وایي د رواج پر ځای د حکومت د نور پاکستان قوانین تر قبایلي سیمو غځوي. پوروال کاکړ تفصیل لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو او سرحدونو په اړه جوړې قائمه کمیټه له قبایلي سیمو د پارلمان غړو ته ویلي چې د رواج اکټ په اړه دي خپل وړاندیزونه ور وسپاري. یاد کمیټې دا پریکړه د تیرې جمعې په ورځ په ترسره کړې غونډه کې کړې ده او وایي چې په دې غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي ګډون کوي، خو د قبایلي سیمو یو شمیر استازي وایي دوی یوازې د دې په حق کې دي چې په قبایلي سیمو کې هم د نور پاکستان غوندې قانون عملي شي. له باجوړه د پارلمان غړي او له واکمن مسلم لیگ نون ډلې سره اړه لرونکي شهابالدین خان مشال رډیو ته وویل حکومت که د قبایلي ولس ژوند بدلول غواړي نو د اف سی آر او رواج اکټ دواړه ختم کړي.
دومره ستونزې موږ کوو په کار داره چې رواج اکټ په نوم دا شی لاغو روشي نه، ځکه چې دلته د خلک دریب الله لاندې ژوند تیری آلریډي جرګه فیصله په قاتل باندې وکړي نو په هغه باندې پاکستان پینل کوډ بیا لاګو کیږي. دغسې سیول کیس راشي، نیچر کیس راشي، جرګه خو فیصله وکړي خو بیا د کریمینل پروسیجر کوډ او سیول پروسیجر کوډ لاندې په هغه باندې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه دفات لګوي. نو دلته دریب الله آلریډي ایکسټینډ ده، خو دلته وکیل او د دلیل حق نشته دی.
په قبایلي سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې نادیه اورغزی وایي د پاکستان عام قانون له اف سی آر او رواج اکټ څخه ډیر بیل دی. دا وایي حکومت باید د ټولو ستونزو د هواري لپاره له یو مخه د نور پاکستان غوندې قانون په قبایلي سیمو کې هم عملي کړي.
سیار او رواج کوم دا ایکٹ دی دی کے اور نان ملکم قانون دے دغه کې ډیر غټ فرق دی کنه. ایف سی آر له سره کوم اوس پورے پاکستانیان هم نیو هغه بلا خبره ده چې شناختی کارت جوړیږي، پاسپورٹ جوړیږي، خو گورنمنٹ لیول بنے مو ایکسپٹینس نشتا دے. خو پکار دے سگا شناختی کارڈ مو تو رکھے مو تا پاسپورٹ رکھے بیا خو پکار دے سر مو ہم مطلب پاکستان لا ایکٹ کے مطابق پاکستان ایکٹ التا ہم شامل شی تو آر یو شے برابر وی قانون رٹ بو برابر وی اور دکو ما جڑا فریاد دے یا انیکوالٹی خبر رکھوں دا خبر ختم شی.
د سیفران کمیټی راتلونکي غونډه تر اوسه نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې دی چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي لا هم د دې سیمو د راتلونکي په اړه په یوه خوله نه دي. یو شمیر کسان وایي چې دا دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او نور بیا وایي چې هلته دې اف سی آر ختم کړل سي خو د قبایلي سیمو جوړش دې پر همدې حال پاتې سي او یا دې هم بې له صوبا او یا ځانګړی کونسل ورکړل سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
د دې وخت مهم خبرونه د پاړچنار خلکو بیګا د شهیدانو شپل مانځلې دا نن هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. تېره شپه ګڼ خلک هغه ځای ته راغونډ شو چې پکې چاودنې شوې او د وژل شوو په یاد یې شمې بلې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تېره اونۍ په پاړچنار کې تر چاودنو وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. عراقی وزیر اعظم حیدر لبادی د اسلامی دور ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامی دور ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موصل په هغه جماعت کې خپل خلافت اعلان کړی وو چې د روانو نښتو پر مهال وران شوی دی. سپینې ماڼۍ تایید کړی ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د ناتو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوز روزنې په مخه به نور سرتیری استوي، خو د امریکا تر پلان شوی اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کرش میر نه دی ورکړی. د امریکا هوایي ایالت د ټرمپ ادارې له لوري د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري محدودیتونو امر تر عملي کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی دی. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې پر راتلونکي سرمشریزه کې به د بوهوا پاړه د پیرس موافقې پر اهدافو ټینګار د غونډې له مرکزي موضوعاتو څخه وي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابیا اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړي ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې غونډ ملکي طوفاني بارانونو له وجې په مختلفو سیمو کې د کورونو چتونه د بجلۍ تارونو غورځېدو او د کمرو پرېوتو له وجې نه یوازې ځاني نقصانونه شوي دي، بلکې یو شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. ادارې وایي د اسلام آباد په شمول په لویو ښارونو کې په سړکونو د بارانونو اوبو جمع کېدو له وجې د ټرافیک نظام هم متاثره شوی دی او خلک په ګینټو ګینټو په سړکونو ولاړ وي. ادارې مخکې لیکي د حکومت او موسمیاتو محکمې لخوا د خبرداري نوټس جاری شوی و، خو ولس دې اړخ ته توجه ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې کله موږ ته د اوبو ضرورت وي نو هند زموږ د دریابونو اوبه ودروي او اوس په زیات بارانونو کې اوبه راپرېښي دي. د سله وجې ملک د سیلاب یاره ده. ادارې په وینا چې د اوبو د وتو د ښه نظام د نشوالي له وجې یو شمېر مسلې رامخته کېږي. په داسې حال کې نه یوازې حفاظتي انتظامات خپلول پکار دي، بلکې حکومت د ممکنه نقصانات کمولو لپاره اقدامات هم وچت کړي او وړاندې د امدادي ډلې د متاثرینو مرستې لپاره تیاری ساتي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې غونډ ملکې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، خو که چېرته د بارانونو سره د ګرمۍ زور کم شوی دی نو هلته ورسره لوی سړکونه د تالابونو منظر وړاندې کوي. ادارې وایي د بشکل په بارانونو کې د پاکستان اولس ته د حادثو، په دریابونو کې د سیلاب راتلو، په سړکونو د ګاډو د ښویېدو او بجلۍ د بندېدو غوندې مسلو مخه وي. ادارې په وینا چې په تېر کلونو کې هم د بارانونو په موسم کې یو شمېر پېښې رامخته شوې وي. خبر دا وي چې دې کال اولس خپل احتیاط وکړي چې د حادثو نه بچ پاتې شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د سپریم کورټ لخوا نرخصیانو ته د برابرۍ او آئینی حقوق د ورکولو تاریخي فیصلونه په فرزانه جان هغه وړومبۍ نرخصي دی چې په پاسپورټ کې د نرخصیانو بله خانه شامله ده. ادارې وایي چې دې کال په وړومبي ځل په سرشمېرنه کې د نرخصیانو شمېرنه هم شوې ده، خو ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د شناختي کارډ کمی ادارې لخوا په شناختي کارډ کې نرخصیانو ته بله خانه مختص کولو باوجود نن هم نرخصیانو ته کمی شناختي کارډ په ترلاسه کولو کې یو شمېر خنډونه دي. ادارې په وینا چې نرخصیانو په مشکلاتو کې یو دا هم دی چې هغې خپلو کورونو سره تعلق نشي ثابتولی او خپلې کورنۍ هم نه قبلوي. ادارې زیاتوي چې تېر کال د دې پر ضد په تشدد کې هم زیاتوالی مخې ته راغلی و. موجوده ملکي نظام په دې کې ډېر نرخصیان ناکامه هم کړل چې پکې د علیشه په هسپتال کې د مرګ نه واخلي. د دیوانی د ایچ آی وی ایډز له وجې د ډن په یو ډېر مړه کېدو ته هم پرېښودل شامل دي. ادارې اخیرې کې لیکي چې د نرخصیانو په حقونو کار کولو لپاره ضروري ده چې په جامع پالیسیانو کار وکړی شي او عملي ګامونه اوچت کړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ګارډین رسپانه په پاکستان کې په هو لکونو ماشومانو لیکنه خبره کړې چې د خونځي عمر تر رسیدلی دي خو سکولونو ته نه ځي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو د افغانستان په جوزجان کې په یوې ولسوالۍ برید کړی دی او حکومتي سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړې ده. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکولونو د عمر له 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي، اوس حکومت دې مسلې ته د تعلیمي بحران په توګه ګوري. پاکستانی رسنۍ د تعلیم لپاره د لږ بجټ مختص کولو له وجې په سیاسي مشرتابه نیوکه کوي او وخت په وخت پرې لیکنې خپروي چې پکې دا مسله د هیواد د بقا لپاره د ګواښ وړ بولي. ورځپاڼه لیکي چې د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مرستو په اړه بیلابیل ټي وي چینلونه معلوماتي خپرونې کوي چې په خلکو کې بیداری پیدا کړي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې هلو ځلو اثر دا دی چې اوس په دې مسله بحثونه کیږي او سیاسي مشرانو دا ستونزه په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامله کړې ده. حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړي خو په دې کې د ماشومانو او والدینو تجربات ډیر کم مخې ته راځي. بلخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو دوه ډلو چې له داعش سره ملګري شوي د دې هیواد په شمالي برخه کې یې 10 حکومتي جنګیالي او نور ګڼ شمیر عام خلک وژلې دي. ورځپاڼه لیکي دا ورستي بریدونه څرګندوي چې داعش د افغانستان په شمال کې ورځ په ورځ مضبوطیږي. یاد وسلواله ډله د طالبانو او افغان حکومت سره په داسې حال کې جنګیږي چې طالبان د افغان حکومت سره هم په جګړه اخته دي. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالي چې د داعش له فعالیتونو سره مخ ده، له یو روغتون نه یې 15 ناروغان د ولایت مرکز شبرغان ته بوتلل شو، خو چارواکي وایي چې دغه ناروغان په لاره مړه شول. د یاد ولایت د وادي ویان محمد رضا غفوري نیویارک ټایمز ته ویلي چې داعش د 500 بسترو دغه روغتون تبا کړو چې له وجې یې ناروغان په وتلو مجبور شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په نړۍ کې د رانسمویر په نوم سایبر حملو یا انټرنیټي بریدونو له وجې ګڼ شمېر هیوادونه متاثره شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات یوکرین اغیزمن شوي دي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې په دې لړ کې پلټنې کوي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې لګول آیاز اورو.
د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI په امریکا کې میشت د روسي سایبر یا انټرنیټي امنیتي کمپنۍ کاسپرس کی کارکونکو نه پوښتنې کړې دي. دا پوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د کمپنۍ په اړه پلټنې روانې دي. دا راپورونو تر مخه د FBI ایجنټانو په ګڼ شمېر ښارونو کې د کاسپرس کی کمپنۍ سره کارکونکو کورونو ته ورغلي او له هغو نه پوښتنې ګروېزنې کړې. رویټرز خبر ایجنسی ویلي چې په دې کې د لټون وارنټ شامل نه و. بلخوا کاسپرس کی کمپنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په هغو لګېدلي تورونه بې بنیاد دي او په دې لړ کې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته. دوی زیاته کړه کمپنی چری هم د انټرنیټي جاسوسۍ لپاره کار نه دی کړی او نه یې حکومتونو سره په دې لړکی مرسته کړي، خو دوی وایي چې د امریکایي چارواکو سره به په پلټنو کې هر قسمه مرسته کوي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د راپورونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې د رینسم ویر یعنی تاوان اخستو سایبر حملې شوې دي چې له وجې یې ډېرې زیاتې کمپنۍ متاثره شوې دي. کاسپرس کی کمپنۍ ویلي چې د FBI ایجنټانو د جون په 28 نېټه د دوی یو شمېر کارکونکو نه پوښتنې کړې دي. 13 میاشت د سینټ د خبراتو کمیټې ته ویل شوی ول چې کارسپرس کی کمپنۍ داسې سافټویر کاروي چې باید پلټنې ترې وشي. د امریکا سینیټرانو اندېښنې ښودلې وي چې کېدی شي روسي چارواکو د کارسپرس کی کمپنۍ مصنوعات په امریکا کې د سایبر حملو لپاره استعمال کړي وي. د یادې کمپنۍ مشر ایګین کارسپرس کی ریډیټ سره په امریکا کې ویلي دي چې د سینټ کمیټې په وړاندې حاضرېدو ته تیار دي چې د کمپنۍ په اړه اندېښنې لري کړي. د یادې کمپنۍ مشر چې په ماسکو کې ژوند کوي د روس شتمن کس دی او په خوا یې د روس د فوج سره کار هم کړی وو.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا د پاکستان موسمیاتو اداره وایي د پشکال د بارانونو لړۍ به نن هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو حصو کې روانه وي. د دې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل د بارانونو له کبله په غرییزو سیمو کې د کمرونو پریوتو خطر دی، نو ځکه د هغو سیمو اوسیدونکي احتیاط کوي. هلته په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي دوی د هغو ضلعو انتظامیو ته پیسې ورکړي دي چې پکې د سیلابونو یا کمرونو ښویدو خطر دی. احمد الله له اسلام آباد.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال د بارانونو دا لړۍ د ګل د ورځې راهسې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې شروع شوې ده چې ورسره د ګرمۍ زور راکم شوی.
د درې ورځو چې کوم سلسله شروع شوې ده، د 24 نه 36 غنټو پورې د بهي او 36 غنټو نه پس د ملک مشرق طرف ته روانه ده. چې کوم 24-36 غنټې د پنجاب نه علاوه کې پی شمالي علاقې چې ملکان هزار کوهستان ډویژن سرحد کشمیر علاقے چیری اور سندھ مشرقی اسی چیزیں انکلوڈنگ کراچی پر دیکھ کے بارانونو سلسلہ روان ہوئی.
د دې پختنې په جواب کې چې د بارانونو لوجه د خیبر پختونخوا په سندونو او خوړونو کې د اوبو کچا اوچا دی دی شي. محمد ریاض وای
کابل ریور کې چل لګاونته کې دی شي نور د ډېر غټ فلډ چې دی هغه په کې نشته، او خاص کر نالو سره چې کوم خلک اوسیږي د غرونو طرف نه چې کوم نالې راځي چې عام موسم کې هغه خشکی او دې ورځو کې چې دی هغه مانی اوسیدل چې دی هغه ریسک دی، نو هغه له احتیاط پکار دی او په هغه کې چانسز شته چې اني ټایم اوبر راتلی شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د آفتونو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې هغه سیمې چې پکې د بارانونو سیلابونو او کمرې راپریوتو له وجې نقصانات کېدای شي، نو ځلې انتظامیه ته د فنډونو سره سره امدادي سامان ورکړي چې د مشکل په وخت کې د ځپلې شوي خلکو سره مرستې وکړي. یادونه دا چې سخت کال د مئی میاشت راهسې په ملک کې ګرمي زیاته شوې وه، او د موسمیاتو محکمې په وینا چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د بلوچستان په تربت سیمه کې درجه حرارت 53.5 ڈگری سینٹی گریڈ تر رسید لے وہ. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې د پاکستان د کرکټ داسې څلور ریټایر شوي لوبغاړي راخستي دي چې د ورځپاڼې په لیکنه نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ د کرکټ مشهور ستوري دي. ورځپاڼې په پاکستانی او نړیوال کرکټ د دې لوبغاړو اغېز ته کتنه کړې ده. دا چې دا څلور لوبغاړي څوک دي او ورځپاڼې په ستاینه کې څه لیکلي دي، راځي چې له بوریوال کاکړ نه واورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي، پاکستان بختور دی چې د شاهد خان افریدی، عبدالرزاق، یونس خان او مصباح الحق غوندې لوبغاړي لري. ورځپاڼې په دې څلور لوبغاړو کې لومړی شاهد خان افریدی راخستی، او لیکي په دې کې شک نشته چې نوموړی د پاکستان د کرکټ یو له تر ټولو مشهور لوبغاړو دی. ورځپاڼې لیکي د شاهد افریدی په لوبه کې د کښته پورته وخت په اړه بحث کېدای سي، خو دا له پامه نسي غورځول کېدای چې خلکو هغه ته څومره مینه ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي څوک په دې اړه اټکل نسي کولای چې شاهد افریدی به په خپل لوبه ته څنګه کتل، خو چې هغه به میدان ته راووت نو مخالفه لوبډله به یې له ډیر سخت مشکل سره مخامخ کړې وه. دی ایکسپریس ٹریبیون لیکي د ډیرو لپاره به په اوه درس بالونو د شاهد افریدی سل رنزه جوړول لوی لاسته راوړنه وي او ځینې به بیا په اسیا کپ کې د هند په وړاندې د هغه لوبه ستر کار بولي. خو هغه د 2009 کال په شل اوریز نړیوال کپ کې د پاکستان د بریا رښتونی سبب و. روزپانی بیا عبدالرزاق راخستی او لیکي چې نموړی د پاکستان او نړیوال کرکټ یو له هغو لوبغاړو چې کلک او لوی شاټونه به یې وهل. روزپانی لیکي چې عبدالرزاق چې کله کرکټ پیل کړ نو هغه وخت په بالینګ مشهور و، خو وروسته یې په بیټینګ کې داسې نوم پیدا کړ چې تل تر تله به یاد ساتل کیږي. روزپانی لیکلی دی چې مصباح الحق د پاکستان هغه لوبغاړی دی چې په ډیرو لوبو کې یا په یوازې سر لوبډله له مشکله راایستلې او بریا ته یې رسولې ده. د نوموړي تر ټولو زیات مشکل او په عین حال کې کامیاب وخت هغه و چې پر نومیالیو پاکستاني لوبغاړو په لندن کې د درغلیو تورونه ولګېدل او ثابت سو. ورسپانې لیکي د آسیایي لوبډلو لپاره دا ډیره ګرانه وي چې جنوبي افریقا ته پر خپل میدان ماتې ورکړې، خو پاکستان د مصباح الحق په کپتانۍ کې دا لاسته راوړنه کړې وه. د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه د مردان اوسیدونکو یونس خان په نړیوال کرکټ کې یو له هغو لوبغاړو دی چې ساری نه لري. یونس خان نه یوازې د پاکستان په کرکټ کې تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړي دي، بلکې د هغه په مشرۍ کې پاکستان په 2009 کال کې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ هم ګټلی و. د ورسپانې په لیکنه یونس خان د دې ترڅنګ لوی شمېر نړیوال ریکارډونه هم په خپل نامه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې آیا په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې د ټولو اقلیتونو او ښځو ښه استازیتوب کیږي او که نه. که نه کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ټولنې د ټولو هغو برخو د هیواد په کچه نمایندګۍ لپاره څه کول پکار دي؟ دا پوښتنې د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي.
جمهوریت
ستړي مشه، آیا د پاکستان په جمهوری جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې ښځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې ښځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم ښځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا په همدې اساسي قانون کې ځینې داسې مادې شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو چې کوم سیستم دی نو اوس هم په حال ډېر فلور دی او هغه په وجه باندې د هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. که نیشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورلې ایښي دي، خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاتې کې
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سختدریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخه ول. خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دا وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي، بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبر ده نو زما خیال دا دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه، او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقليتونه په سنا څه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجي فیصله سازي ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست مینس ترغلې ده نو په دې سیمه کې مذهبي اقليتونه د ژبي اقليتونه او کلتوري اقليتونه زایم نه مومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ ندې پښتنې په جواب کې بشرا گوهر وای په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیب قصه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلیمنت کې پوښتنه کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده؟ دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسټری جوړه کړې ده خو هیڅ خبر نه و چې دی څه.
خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیز لسیز فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او په هغه کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشري او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 مې هغه د قرارداد مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دي آئین او بیا په 1983 کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجنا یو هغه کس د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کوم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کوم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکوري د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړه کړې شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجی ګوندو باندې مخ تر راغلي د جوړ کړې شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده. په هغه کې په سماجی توګه په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي نسلي ژبني یا جغرافي ای توپیرا د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي پسترګو وګوري.
د دې مولو د پاره اوس څنګه چې عوامي ناشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی د هغه د مذهب باندې ډیسکریمینیشن نه دی پکارې په جنډر نه دی په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډېر کار کول پکار دی.
پاکستان له ډېر کار کولی اوس ډېر ځای نه دا ستي چې کوم کې نو کوم سند کې وګورو دا سي علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي کمیونټیز دي خو هغه څوک نمائنده نشي وتول نه پاکستان انکریج کوي هغه ووټ خو اچھے خپل یو پارټی له یا بل پارټی له دا هغه داسې پارټی چې دننه د عمد هغه څه داسې اواز نه او بهر هم داسې نه نو پاکستان له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زموږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفې ورسته خر اغلاست تر اوسه په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لګاکیان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملہ کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه داسې نه ده؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو په خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته دا څوکۍ ورکول کېږي. کیږي، خو په نالیکل شوی بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دی ورکړل شوی. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه، نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغېستې کېږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه درغلې، تر اوسه پورې یو قاضي القضاه د پاکستان ښځه نه درغلې، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه درغلې. نو دا یو قسمت صورت ویلې شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولي چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجه نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیچیار کې چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کومه ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصې اخیستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه، نو داسې هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوی دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزروډ سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشنز وشي. او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به پخپله په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کېږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و، خو هغه منظور نه شو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغې کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز ایکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس په ښځو لکېږي، مینیمم میکسیمم هر څه کېدای شي. او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو آغا بل خو بیا سٹینڈنگ کمیٹی نہ آ رہا ہو نہ وت.
د عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوہر وای یوازې په پارلیمانی سطح نه، باید گوندونه هم په خپل آئینونو کې بدلون راولي او خزو ته لا نور ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارٹی چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې هر لیول باندې اوس پارٹی بل نه ڈیسیژن میکنگ فورم دی خپل آئین مطابق، هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډېره ضروري ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم وکړي چې د ښځو د یو مینیمم کوټه ضروري.
پروفیسر خادم حسین زیاتوي ښځو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې ښځې چونکې وروسته پاتې شوې دي، نو هغې لپاره کوټه پکار ده. اول درې دې شو بیا تیزی ویش فیصد شو دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خو دا بذاتی خود د ښځو په سیاسي عمل کې او په سماجي عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکوي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه دی خزو په خپل غوندونو کې د فیصله سازه کې د شرکت لپاره لاري ګذري خلاصي کې د لپاره انتظامی ادارې جوړ کی او زیات تعداد کې خزي ټیکټ والی او هغه براه راست انتخاباتو کې نو الابا په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازه کې د ګډون ضمانت شي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې داسې نیمګړتیاوې موجود دي چې ټولو اقلیتونو او خزو ته پکې پورا استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه به په بل موضوع وغږیږو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز